بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، هم سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږي اسمبلې د میاشتې درویشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د منافقینو له ترهګرۍ ډلګې څخه د البانیا د حکومت د ملاتړ د غبرګونونو په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوازې غلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د حسینی اربعین د شپو ورځو په مناسبت مطلب اوریدلی شئ، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم د کورنیو وړتیاوو په نامې سره د لړۍ نننی مطلب هم درابرو، چې زموږ دا یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د سولیز اټمي پروګرام په باب د اټمي انرژي د نړیوال اژانس وروسته ادعا هیڅ حقوقي اساس نه لري. د ایران له لارې د حسینی اربعین په دستورو کې د ګډون لپاره کابو 2.5 لک بهرني زیارتوال تللي دي. طالب چارواکي وایي ایران له افغانستان سره په روغتیایي چارو کې بشپړ مرسته کوي، او د پاکستان په کورمې او سوات سیمو کې ترهګرو د فوجیانو په شمول 8 کسان ووژل. بیا هم رګرځو دغه ورسره د نورو خبرونو تفصیل ته خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د ادارې ویاندوی کمال بهروز کمالوندی وویل، د ایران د سولیز اټمي پروګرام په باب د اټمي انرژي د نړیوال اژانس د ادعا وړ څارونکي خلا یا تشه حقوقي اساس نه لري. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړ، بهروز کمالوندی د ایران د سولیز اټمي پروګرام په باب د اټمي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافائل ګروسی ځینو څرګندونو ته په ځواب کې وویل، د نظارتي خلا یا تشه د شتون خبره او دا چې دغه خلا ورستر بلې لا زیاتېږي هیڅ حقوقي اساس نه لري، ځکه هغه څه چې اوس نه ترسره کیږي د ایران او 5 جمع 1 ډلې ترمنځ د شوي نړیوالې اټمي موافقې سره اړوند دي، چې په دغه نړیوالې موافقې کې تعریف شوي، او همدارس د ایران د ملت د ګټو د خوندي ساتلو او د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ایران د اسلامي شورا د ستراتیژیک اقدام د قانون په اساس د بیرته ټینګېدا په چوکاټ کې دي. د ژمنو لورو د ژمنتیاو د پرکیده او بندیزونو ختمیده تا ضرورت لري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویندوی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ادعا وړ درو ځایونو د موضوع په باب هم وویل، ایران د دغو درو ځایونو په باب له اژانس سره تر ډیره حده ملګرتیا کړې ده. اطلاعات او د اژانس د پوښتنو ځوابونه یې ورلیږلي دي، او د ابهام د ختمولو لپاره د خبرو اترو غونډې هم ترسره شوې دي. خاغلی کمالوندی د غرازو اژانس باید د سیونیستي رژیم د جوړو شویو سندونو په اساس چې په خاصو سیاسي موخو سره یې اژانس ته ورکول کیږي، د هغو په اساس قضاوت او نظر اعلان نکړي. دغه ډول قضاوت د تخنیک پالنې او بې پلویتوب د اصل په خلاف ده. رافایل گروسی په همدا وروستیو کې په یوه راپور کې د ایران د سیف ګارډز د باقی پاتې مسلو په باب له آژانس سره د تعامل او ملګرتیا نه کولو باندې تورن کړی، خو کمالمندی په ډاګه کړې ده. آژانس دې له ایرانه دا توقع نه کوي چې ګوندې له ژمنتیا ور اخوا دې د دوی غوښتې پوره کړي تر څو چې د مقابل لوري ژمنتیاوې پوره شوي او بندیزونه لغوه شوي نه وي. ایران به د خپلو اړوندو مقرراتو او قواعدو په اساس له دندو ور اخوا هیڅ اقدام ونه کړي. د ایران له لارې عراق ته کابو 2.5 لک بهرني حسیني زیارتوال تللي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د 40 کمیټې مشر سید مجید امیر احمدی پرونه وخت د ایران په جنوب لویدیز شلمچه مرز کې له ایرنا خبري اجوان سره په خبرو کې په شلمچه پولی کې د خاند د ځنډې د لو بهرنیو زیارتوالو د تلو د مشکل د ختمې دا خبر ورکړې او ویلې دي. د عراق د حکومت په ملګرتیا سره د بهرنیو زیارتوالو د تیرې دا مشکل ختم شوی دی او د دوی د تګ راتګ په باب اوس هیڅ مشکل نشته. میر احمدی د غراز ویل په ترسره شویو تعقیبونو او مشورو سره پاکستانی زیارتوال هم د سرحدي لارې څخه د اربعین په دستورو کې د ګډون لپاره تګ راتګ کولی شي او دا خبر په پاکستان کې د ایران سفارت او حکومت هم اعلان شوی دی. لدې مخکې پاکستانی زیارتوال یوازې د الوت له لارې عراق ته تللی شول، خو اوس دا مشکل حل شوی او د مځکې له لارې هم البته د کاروان په شکل کې هیڅ مشکل نه لري. د ایران په جنوب ختیځ کې په خوزستان ولایت کې شرمچه پولیس لاره په حسین اربعین کې د ګډون لپاره د بهرنیو زیارتوالو د تګ راتګ لپاره مخصوص شوی ده. د عراق د کربلا مولا مرستیال والی پرون په لور سرګندونو کې وویل د حسیني اربعین زیارتوال چې دغه ولایت ته سفر کړی دی د څه د پاسه 80 ملیتونو هیوادونو زیارتوال دي. ارت نیوز خبری سایټ راپور ورکړی د کربلا مولا مرستیال والی عقیل الفتلاوی پرون وخت دې ته په اشاره سره چې اټکل کیږي په حسینی اربعین کې د ګډون کوونکو زیارتوالو شمیر څه د پاسه 40 ملیون کسانو ته ورسیږي وویل. د حسینی اربعین زیارتوال د نړۍ له څه د پاسه 80 هیوادونو کربلای مولا ته ورغلی دي چې په هغو کې زیاتره د ایران، پاکستان، افغانستان، عربان او اروپایان او دغه راز امریکایان شامل دي. هغه وویل هر ورځ کربلا ته څه د پاسه 1.5 ملیون زیارتوال ورځي چې دوی د حسینی اربعین تر وروستیو پورې د زړه له اخلاصه او په ورین تندي سره د ټولو حسینی زیارتوالو قربتوب کوي. د سامرا په جنوب کې پر حسینی زیارتوالو د داعشي جنایتکارو حمله ناکامه شوه. د عراق الحشد شعبی ولسی ځواک د سامرا په جنوب کې پر حسینی زیارتوالو امنیتي ځواک د حملې لپاره د ترهګرو پلان شنډ کړ. الغدیر خبری سایټ راپور ورکړی د عراق د الحشد شعبی ځواک 41 یونټ پرونه وخته پر حسینی از زیارتوالو او امنیتي ځواک د حملې لپاره د سامرا په جنوب کې د تلوزه سیمې ته د نفوذ لپاره د داعشي ترهګرو هڅه ناکامه کړې ده. له دې مخکې د عراق لوړ پوړو قوماندانانو په دغه هیواد کې د حسینی اربعین د دستورو د زیارتوالو د امنیت د تامینونکي امنیتي پلان په چوکاټ کې د ډرونز او حرارتي کیمرو او د څه د پاسه 40,000 امنیتي او پولیسي ځواک د کارولو خبر ورکړی او ویلي وو په درست هیواد کې او په ټولو پولو کې بشپړ امنیتي تابعیاوي ټینګې شوي دي او جنایتکارو ترهګرو ته به هیڅکله هم دوران کاری او ترهګرو اقداماتو اجازت ورنه کړل شي. د افغانستان د موقته حکومت د روغتیایي چارو د وزارت سرپرست قلندر عباد چې په همدا وروستیو کې د G15 ډلې غونډې کې د ګډون لپاره تهران ته په سفر راغلی وو په کابل کې پرون په خبري ناستې کې وویل ایران له سلامتیا سره په اړوندو مختلفو برخو کې له افغانستان سره بشپړ مرسته کوي. د طالبانو د روغتیایي چارو وزارت سرپرست د غرازو اله د ایران اسلامی جمهوریت د زړه د جراحي د روغتونونو د ظرفیت لوړتیا او همدار از د کابل په لویدیز افشار او بامیان ولایت کې د امام خمینی روغتونونو د بشپړتیا په برخو کې خپل مرستې ډالې کړې. کلندرې بعد جی پنځه ډلې په غونډه کې د ایران، افغانستان، پاکستان او عراق په وسیله لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره سره وویل د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅه به هم له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې د ایران د مرستو یوه بله برخه وي. د طالبانو دغه چارواکي د روغتیایي او درملنې په چارو کې د افغانستان د تیر یوه کال د سیاسي او اقتصادي حالاتو د منفي اغیزو خبره کړې او دغه راز ټینګار کړی. افغانستان به په ځان د بسیانې د ټولنې د درملنې د پرمختګ او د طبي اړتیاو د ختمولو لپاره د ایران له ظرفیتونو استفاده وکړي. د امریکایي نیواګر پوځ په وسیله د افغانستان د دوو لسیزو نیواک او ورپسې بیا د دغه هیواد په ضد لویدیځ او واشنګټن غلیمانه سیاستونو پسې د افغانستان ولس اوس له هر پلوه له ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان شوی او ان تر دې چې د روغتیایي چارو ابتدایي امکانات هم نه لري او لامل یې په زرګونو ماشومان او میندې په هرې ګنټې کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نن یعنی چهارشنبه ورځ چې د اسد یا زمري د میاشتې له څلورویشتمې نیټې سره برابره ده د یرغلګرۍ او تیری کوونکي امریکا او د هغه د متحدانو د اشغال په وړاندې د افغانستان د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانانو د جهاد بریالیتوب د لومړۍ کلیزې په ویاړ او د افغانستان د طالبانو د بریالیتوب د کلیزې په باره کې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د افغانستان په زابل ولایت کې د اوبو د ککړتیا د نس ناستي وبایي ناروغۍ لا زیاته کړې ده. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اجانس له کوله راپور راکړ د افغانستان په زابل ولایت کې د عمومي روغتیایي ادارې مشر عبدالحکیم حکیمي پرون د نس ناستي ناروغۍ د ناروغانو د ژغورنې لپاره د درملنې د عملي هڅې ته په اشاره سره وویل په وروستیو شپو ورځو کې په زابل ولایت کې په دغې خورېدونکي ناروغۍ د ککړو کسانو شمیر له 2000 تنو زیات شوی چې تر دې دمه یې د دیرشو زیات ناروغانو ژوند هم اخیستی دی. هغه ویلي د ارغنداب ولسوالۍ کلي د دغې ناروغۍ د خورېدا په مرکز بدل شوي دي. د انسان دوستۍ مرستندویه ادارو له میاشتو میاشتو مخکې راهیسې په افغانستان کې د روغتیایي امکاناتو د کمښت په دلیل د خورېدونکو ناروغیو د پراختیا په باب خبرداری ورکړې و. ډېری هغه ناروغۍ چې په اسانۍ سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د درملنې او مخنیونې وړ دي په افغانستان کې د لویدیځ په تیره بیا د امریکا د بندیزونو له امله د کمښتونو په دلیل د لسګونو انسانانو ژوند اخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په کرمې او سوات سیمو کې د ترهګرو د درو پوځیانو په شمول 8 کسان ووژل. زموږ خبریال د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کرمې ضلع په خرلاڅې بارډر باندې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني پوځیانو ناتار ډزې کړې چې له امله یې درې پوځیان وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې هم ترهګرو ته زیات مرګ ژوبلې اوښتې دي. البته دقیق شمیر نه دی معلوم شوی. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او د غراز نور لوړپوړو چرواکو دغه پیښه په سختو ټکو غندلی او پر افغان حکومت یې غکړې ترهګرو ته د لخپلې خاورې د پاکستان په ضد استفادې اجازت نه ورکوي. په یو بل راپور کې ویل شوي دي چې د خیبر پختونخوا صوبې په سواد کې هم ځایي چرواکي وایي چې په برې بانډې سیمې کې د چاودنې له امله د امن کمیټې د یوه غړي په شمول 15 کسان وژل شوي دي. داود دې محال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
عزت من اوریدن کو سم د منافقین ل طرح گری ڈل گئے د البانیا د حکومت د ملا تھڑ پ اڑا د خبرګونو نو په باب تفسیره دراورو په ایران کې د طرح گری د شهیدانو کورنیو د منافقین ل طرح گری ڈل گئے د البانیا حکومت د ملا تھڑ په خبرګون کې یو پرانست لیک خپور کړي چې پکې د دغه ډلې د جنایتونو په یادولو سره له منافقینو ډلګې د البانیا د حکومت ملاتړ په کلکه غندل شوې ده. په دغه لیکې د ته په اشاره سره چې د منافقینو تر هغه لري ډلګې د غړو د منلو لپاره له البانیا حکومت سره د امریکا د حکومت د پټې معاملې قبول لس کلونه تیریږي. د البانیا حکومت ته په خطاب کې لیکلي دي سم هغه وخت چې د عراق د خلکو او حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې له دغه هیواد د منافقینو د وستلو لپاره د بونه زیات شوی بو او هیڅ هیواد حتی امریکا په خپل خاورې کې د دغه بدنامې ډلې د غړو منلو ته چمتو نه و. د البانی چارواکي او چې په نهایت کې د واشنگټن په مجبورولو او یوازې د $40 میلیون په ترلاسه کولو سره د نړۍ یوازینی هیواد و چې د دغه خطرې په منلو او د البانیا د خلکو او امنیت لپاره د هغه له مشکلاتو په خبرتیا سره څه د پاسه 2000 تر هغه غړي په خپل خاور کې ومنل. هغه مهمه موضوع چې په دغه لیکه ورته اشاره شوې ده د البانیا حکومت د وادي خلاف ورزي ده. د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې تهران ته د البانیا خارجه وزیر بوشاتی ایرانی چارواکو سره وعده کړې وه لومغه پیلا د منافقینو ډلګې ایران پر ضد خپل تر هغه اقدامات پیل کړل او دغه هوادي ل ایران سره د دښمنو هوادونو او دغه تر هغه ډلګې د لاس وهنو لپاره په مرکز بدل کړ. په دغه لیکي هم تر از راغلي دی البانی چرواکي د پارلمان لاستازو نیولې تر ګوندی چرواکو حتی ولسمشر د ژمنو په خلاف ورزیو سره لدغه بدنامي ډلې خپل ملاتړونو ته دوام ورکړي دي. اوس د البانیا حکومت د ایران په وړاندې د خپل غلیمنه کړچا په لړ کې د پراخ سایبری حمله په پالمې چې تهران د هغه په تر سره کولو تورن کړي دي د ایران د سفارت د بندولو او د هغه د کارکونکو د استلو حکم ورکړي دي او حتی د دغه هواد پولیسو په یو غیر قانوني اقدام کې د ایران سفارت هم ور داخل شوی دي. د تهران د تر هغه ری د شهیدانو د قربانیانو کورنیو له ایران سره د البانیا د حکومت د سیاسي اړیکو د غوڅولو د اعلان په کیسې کې باوري دي چې د البانیا سیاسي چارواکو د خپل خارجو د اوږدمهاله ګټو په نظر کې لانیولو پرته په بیړی سره د بایکاټ او ایران او اروپا لپاره د امنیتي کړکیچ رامنځته کوونکي په یو مرکز د البانیا د بدلولو په حال کې دي. د ایران په ضد البانیا نوي غلیمنه اقدامات او تورونو لګول د ایراني ضد اقداماتو او سیاستونو په غوره کولو کې د واشنگټن او تیرانا د حکومت د ملګرتیا په لړ کې شوې دي. په نوموړي لیکي راغلي دي زموږ تما د البانیا له خارجو دادا چې په خپل هیواد کې د ترهګرو د شتون له امله پایلو او ګواښونو ته په پام او ځان خبر کړي. هیڅ هیواد باید په دنیا کې د ترهګرو لپاره په ګنډ ډبي بدل نشي. ترهګر باید محدود شي تر څو د هغو په عادلانه محاکمې سره په دنیا کې د تلپاتې امنیت او سولې د رامنځته کولو زمینه برابره شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 18 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټې سره برابر ده. شپږ سوه درې دېرش کاله مخکې د دیارلس سوه نهه اتیایم میلادي کال د ستمبر په څوارلسمه نیټه عثماني امپراتورۍ په اروپا کې د خپلو فتوحاتو په پیل کې په بالکان ټاپو وزمه کې سربیا ونیوله. د عثماني امپراتورۍ د دریم باچا لومړي سلطان مراد په وخت کې دغه بری ترلاسه شو. سربیا وخت په وخت د خلکو له بغاوتونو سره سره کابو تر پنځو پیړیو پورې د عثمانیانو تر سلطې لاندې پاتې شوه، تر دې چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د عثمانیانو پر ضد د روسیې او سربیا په جنګ کې سربیا بریالی شوه. پنځه سوه اته څلویښت کاله مخکې د اته سوه شپږ نویم هجري قمري کال د سفري د میاشتې په اولسمه نیټه په ابوالسعود مشهور مسلمان مفسر او فقیه محمد مصطفی عمادي له اسلامبول څخه سره نږدې په مدرس کلي کې وزېږېد. ابو سعود د زده کړو له ترلاسه کولو وروسته په تدریس بوخت شو او له تدریس سره سم په یو وخت په استنبال کې د قضاوت منصب هم په غاړه درلود او د ژوند تر پایه پورې په دې مقام پاتې شو. هغه د خپلې ټولنې عرفي او ټولنیز مسایلو ته پاملرنه کوله او هڅه یې کوله چې د عثماني امپراتورۍ اداري قوانین د اسلامي شریعت پر اساس تنظیم او دفتري اصول اصلاح کړي. ابوالسعود له ترکی ژبې سربیره په فارسی او عربي ژبه هم بشپړه برلاسي درلوده او په دغو دواړو ژبو کې یې شعر هم وایه. د هغه له اثارو څخه ارشاد العقل السلیم، دعانامه، قانوننامه او مفروضات ته اشاره کولی شو. دوه شپېته کاله وړاندې د نولس سوه شپېتم میلادي کال د ستمبر په څوارلسمه نیټه د اوپیک او پی ای سی په نامه د تیلو د صادرونکو هیوادونو د مؤسسې منشور پنځو هیوادونو یعنی ایران، عربستان، عراق، کویت او وینزویلا لاسلیک کړ. دغه مؤسسه د لویدیز د تیلو د سترو کمپنیانو سره د مقابلې په خاطر جوړه شوه چې د نړۍ په سویه یې د تیلو د کشفونې، ویستلو او خرڅولو انحصار په اختیار کې درلود او د تیلو بیې د خپلو ګټو په اساس او د دغې حیاتي مادې د تولیدونکو په تاوان ټاکلې. که څه هم اوپک په هغه پیل کې څه خاص قدرت نه درلود، خو سوکه سوکه او له دغې مؤسسې سره د الجزایر، لیبیا، نایجیریا، قطر، متحده عربي اماراتو، گابون، اندونیزیا او اکوادور له یو ځای کولو وروسته لا زیات قدرت وموند، ځکه چې د نولس سوه درې اویایم میلادي کال د تیلو په بحران کې چې د عربانو په وسیله لویدیز د تیلي بندیز او د مصر او سیونیست رژیم د جنګ له امله رامنځته شوی و، د اوپک د تیلو بیه تر درې برابره زیاته شوه. د تیلو په نړیوال بازار کې له اویایمې لسیزې وروسته د دغې حیاتي مادې د بیو په ټاکنه کې د اوپک مؤسسې رول ډېرې ټیټې هسکې درلودلې. په همدا وروستیو کلونو کې له اوپک مؤسسې د گابون او اکوادور له وتلو سره سره دغه مؤسسه همهغه شان د تیلو په نړیوال بازار کې د ثبات په ټینګېدو کې د خپل ټاکونکي رول لوبول ساتلی دی. څلور څلویښت کاله مخکې د دیارلس سوه اووه پنځوسم لمریز کال د وږي د میاشتې په درویشتمه نیټه د وږي د میاشتې د اولسمې ورځې له لوی لاریون او د باچا رژیم د تالیڅټو عواملو په لاس د ایران د زیات شمیر مسلمانانو له شهادت وروسته په دغه ورځې د دغو شهیدانو د درنښت په خاطر په تهران کې یو بل ستر او پرتمین لاریون ترسره شو. په لسکونو زره خلکو په پیشت زهره هدیره کې د شهیدانو د قبرونو په لور حرکت وکړ او هلته سره راغونډ شول. د باچا رژیم مامورانو د شهیدانو هدیرې ته د خلکو د ورتلو مخه ونیوله، خو د خلکو څپان د سمندر ایران زموږ هیواد دی، خمینی زموږ رهبر دی په څیر په شعارونو سره د باچا خپل سری رژیم پر ضد خپل اعتراض ته دوام ورکړ.
این دو وحدت سمبول
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د حسینی اربعین د ولولناک او پرتمین لاریون او پنری کې د تر ټولو پرتمین دینی غونډې په اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو سره لدې چې په نورو دینونو کې د ورختونو د توبې او بخښنې او شکر کونې په څیر په مختلفو دلیلونو سره ډېر سترې او لوی دینی او مذهبي غونډې ترسره کیږي، خو د حسینی اربعین لاریون د نړۍ له نورو ډېرو دینی غونډو او لاریونونو سره له ډېرو اړخونو توپیر لري. دغه عاشق او مینناک زیارتوال ګام په ګام روان دي او تر کربلا رسېدلي دي. په دغه لارې کې یوازې ګامونه نه و چې د کربلا په لور پورته کېدل او دغه بدلونونه نه و چې د کربلا په لور د نجف اشرف د لارې په څپاند سمندر کې د رسېدا په حال کې و، بلکې دغه غمجن او دردېدلې زړونه و چې د امام حسین علیه السلام په عشق او مینه کې نه بیانېدونکی تاندوالی خپلوي او نوره د لارو سختوالی او د پښو تڼاکې او زخمونه د دغې عاشقانه او مینهناکې لارې څخه د ستنېدا لپاره هیڅ دلیل نه دی. په دغې لارې کې هر یو زیارتوال ګواکې د سمندر یوه قطره کیږي او روانیږي، څو د خدای په لاره کې له قربان کېدا څخه یوه تجربه ترلاسه کړي. ابله پښې او پلی تک خلق د کربلا په لور خوځوي، څو د امام حسین علیه السلام په جاذبې کې ځانونه ویلې کړي، پاک او صاف شي او بیرته ژوندې شي. ځي څو ویني خپل امام او درک کړي پر اهل بیت علیهم السلام شوي ظلمونه او کړاوونه، او درک کړي د زینب کبرا او امام سجاد علیه السلام حالات چې د زندان او اسیرۍ له ډېرو سختیانو او نزغمونکو کړاوونو وروسته د اربعین په ورځ کربلا ته رسېدلي دي. ځانونه یې د حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام پر پاکو او سپېڅلو قبرونو، د کورنۍ د پرپر شویو بچیانو او د امام حسین علیه السلام د وفادارو یارانو پر پاکو قبرونو واچول او د خپل اسارت او بندکیدا د هر شیبې احال و احوال ورسره شریک کړ او جړا او فریادونه یې وکړل. اوس زیارتوال زی څو د اهل بیت علیهم السلام په غم کې ځانونه شریک کړي او له حضرت زینب کبرا سلام الله علیها او حضرت امام سجاد علیه السلام سره اوخ کې توی کړي او په خپلو شوندو سره زمزمه کړي چې ای کاش چې زه هم په هغه ورځ په کربلا کې وام او له تاسو مو سره یو ځان ځان قربان کړی وای. یا حسین عزیزانو، په دنیا کې مختلف دینونه دي او د نړۍ څخه د پاسه اتیا فیصد نفوس دین لري او دینی عقایدو ته پابند دي. هر یو دین او هر مذهبی فرقه خپل خاص دستورات او مراسم لري او پیروکار په مذهبی دستورو او مناسکو تر سره کولو سره هغه دین ژوندۍ ساتي. ویل کېدلی شي چې د دینونو یو مذهبي سمبول د هغه دین او مذهب د دینی دستورو تر سره کېده او د پیروکارو یې ونډې داده. د اسلام په پاک دین کې یو تر ټولو ستر دینی او معنوي غونډه چې هر کال په نه بیانېدونکي ولولې او عشق سره ترسره کیږي د حسیني اربعین پیاده روي یا هم هغه پلی لاریون دی. د حسیني اربعین لاریون په نړۍ کې د یو تر ټولو ستر دینی کلنۍ غونډه او لاریون دی او په دغو ولولناکو او پرتمینو دستورو کې له مختلفو آسیایی، اروپایی، افریقایی، امریکایی هیوادونو حتی له استرالیا مسلمانان او غیر مسلمانان ځانونه عراق ته رسوي څو د سفرې د میاشتې په شلمه نیټه یعنی د څلوېښتې یا اربعین په ورځ کربلای معلا ته ورسیږي. له نجفه تر کربلا میلیونی پیاده روي او لاریون هر کال په زیارتي ولولې او په لا زیاتې ولولې او تاندوالی او پرتم سره ترسره کیږي. د اسلام د سوچه دین په تعلیماتو کې د مسلمانۍ یوه نښه اربعین په ورځ د حضرت امام حسین علیه السلام په حرم کې شتون او په دغه مقدس ځای کې د اربعین زیارت لوستل دي. نو دوستانو اوس هم د دینونو د ځینو غونډو او د حسینی اربعین د پیل لاریون تر میانز د توپیرونو په باب در سره شغیږو په دې هیله چې را سره د ملګرتیا فرصت ولری. دوستانو د اسلام، بودا، هندو، زرتشت، یهود او مسیحیت په څیر په مختلفو دینونو کې د دینی دستورو د ترسره کولو لپاره یو لر اجتماعات او غونډې ترسره کیږي. مثلا د بودایانو په دین کې هر کال د نوی کال جشن ترسره کیږي چې د اپریل له 14 تر 15 نیټې پورې وي او په تایلند، لاوس او میانمار کې په پرتم سره لمانځل کیږي. خلک په دغو دستورو کې د پسرلي پر رسیدو سره جشن لمانځي او د باران او ورښت لپاره دعا کوي. د دغو دستورو یو مذهبي دود او دستور د ښه عمل په توګه د کبانو او مرغانو آزادول او د بودا د مجسمو د وینځلو لپاره ځینو مشخصو عبادت ځایونو ته د ماسې یا شګو وړل دي. دغه دستورې په واټونو کې تر نیمو شپو پورې بلکې تر سهار وختې پورې دوام لري او خلک خوشحالیانې کوي او په خوشحالیانو باندې بوخت وي. زرتشتیان چې له دین له ژوند سره اخشلې ګڼي حتی جشنونه د لمونځ او د تقدس لپاره یو فرصت په نظر کې نیسي. د زرتشت پیروکارو یو تر ټولو مهمه او دود او ډله ایزه دعا گاهنبار ده چې په کال کې په شپږو موقعو باندې د شپږو جشنونو په نامه ده او په زرتشتیانو کې د پیوستون د رامنځته کېده او د بخښنې په موخې سره دغه گاهنبار ترسره کیږي. په یهود دین کې د کپور په ورځ د یهودیانو تر ټولو مهم دینی جشن ترسره کیږي. د کپور ورځ دوی د مقدس اختر په توګه په نظر کې نیسي چې هر کال د کلیمی کال هندارې د تیشری میاشتې په لسمه نیټه ترسره کیږي. دغه اختر یا عید په حقیقت کې د توبې او کفارې ورځ په توګه پیژندل کیږي او د یهود دین پیروکار په دغه ورځ په شخصي ډول په ډله ییزه توګه مخصوص دعاګانې او استغاثه او دعاګانې کوي. په مسیحیت دین کې هم کریسمس د حضرت عیسی مسیح د میلاد یا زوکړې ورځ جشن او خادی او حتی په کلیسا کې د عبادت په توګه جشن لمانځي. په دغه دینی جشن کې تر 12 ورځو پورې دستورې ترسره کیږي چې د دسمبر له 15 د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. مسیحیان کلیساګانو ته ځي او د ښار په واټونو کې د شکر کونې او مذهبي نغمې او سندرې اجرا کوي. د غشپې ورځې زیاتره له جشن او شادۍ سره یو ځای وي، خو د دینی او مانوي دستورو د ترسره کېده په نسبت مسلمانان هم د حج د مناسکو د شپو ورځو په ستر اجتماع سربیره هر کال په محرم او سفر میاشتو کې د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت او څلویښتې په ورځو کې د اهل بیت علیهم السلام او د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره مذهبي او سنتي دستورې ترسره کوي. د ازاداری پراخ دستوری په امام باړو او واټونو او مقدس زایونو کې له معنویت او عشق او ولولې سره ترسره کیږي. د حسینی 40 پیاده روی یا لاریون البته د دغه ولولې او عشق او مینې تر ټولو ځلیدونکي او روښانه ځلانندارې ته وړاندې کوي، سره له دې چې کلونه کلونه کیږي چې د حسینی 40 میلیونی لاریون په یوې نړیوالې اجتماع بدله شوې ده. له بده مرغه په خاصو سیاسي دلیلونو سره په نړیواله سویه سانسور کیږي او عظمت او لویوالی او هر اړخیزوالی د نړیوالو غوږونو ته نه رسیږي. باید وایو چې یو لړ نور دینی دستورې په نړۍ کې یو ستره آبادی ترسره کوي. په هندوستان کې کومب میله ده چې د نړیوالو خبری آژانسونو لخوا ورته ډیر زیات پوشش ورکول کیږي او دا د تر ټولو سترې دینی غونډې په توګه یادوي. په دغو دستورو کې هندوان په دې باور سره چې ګناهان یې وینځل کیږي ځانونه د ګنګا سیند په اوبو سره وینځي او په دغه ګنګا سیند کې لامبې او پر شیطانانو یې د خدایانو د بریالیتوب جشن لمانځي. دغه دستورې هر درې کاله وروسته یو ځل په حیدرآباد، الله آباد، ناشیک او یوژن ښارونو کې ترسره کیږي او معمولا په هرو دولسو کلونو کې د ډیرو زیاتو نفوسو اوج دی چې په حیدرآباد کې رامنځته کیږي او په یوه خاصه ورځ تر 10 میلیون کسانو پورې د غونډېدا هم راپور شوې ده. که څه هم د حسینی 40 او د هندوانو د کومب میله پرتله کول په تیره بیا له معنوي او شعار او هدف له پلوه سم قیاس نه دی، خو د کمی له پلوه ویل کیدلی شي چې د حسینی 40 دستورې په کال کې یو ځل درسره کیږي او په دغه ولولناک او پرتمین لاریون کې څه د پاسه 15 میلیون خلک ګډون کوي او په یوې نړیوالې اجتماع بدل شوی دی، سره له دې چې په نورو دینونو کې د باران د ورخت بخښنې او توبې شکر کونې او داسې ځینو نورو موخو په څیر په مختلفو دلیلونو سره دینی او مذهبي اجتماعات ترسره کیږي او د حسینی 40 پیاده روی او لاریون یو پراخ او ولولناک حرکت دی چې له امام حسین علیه السلام سره د عشق پیوند او د خدای متعال سره د بندګۍ د څرګندونې اعلان دی. ګواکې حسین زړونه د حقیقت او فطرت په لور کاږي څو ویشي او انساني او مانوي ارزښتونه احیا کړي. د حسینی 40 په پیاده روی او لاریون کې مختلف ملیتونه، توکمونه، نسلونه، رنګونه او حتی نور دینونه په یوې عاشقانه لارې کې د یو بل تر څنګ روان وي څو حسین علیه السلام ته ورسیږي. دغه کشش باید د حضرت امام حسین علیه السلام په شخصیت او د حق په لاره کې په سرشیندنې او قربانۍ کې ولټول شي، لکه څنګه چې د امام حسین علیه السلام منطق د ظلم، تورتم، گمراهی او استکبار په مقابل کې د دریدا او د حق د دفاع منطق دی. په د نړۍ په مختلفو ملتونو او په زړونو کې ځای موندلی دی. نن سبا چې ملتونه په تیره بیا د دنیا ځوانان د حضرت امام حسین علیه السلام د مقاومت منطق او معنویت تجدي او ورته ضرورت لري د هغه په لور خوځیږي څو حسینی منطق او معرفت لاشه درک کړي او هغه دنیا ته ورمعرفي کړي. هو، حضرت امام حسین علیه السلام یوازې شیعیانو ته مخصوص نه دی، بلکې د شیعه او سنی په شمول درست اسلامی مذهبونو سره بلکې له ټول انسانیت سره تړاو لري. دوستانو، میرمن سمیرا کامر چې د اسلام د دین له ډیرو مطالعه وروسته یې دغه پاک او سوچه دین انتخاب کړی، اوس یوه هغه زیارتواله ده چې له امریکا یې ځان د حسیني اربعین ولولناک او پرتمین لاریون ته رسولی دی. هغه خپل معنوي عشق او حال څه داسې بیانوي او وایي چې دغې لارې ته رسېدا زما لپاره ډېرې سختیانې او کړاوونه درلودل، خو کله مو د نجف له لورې کربلا ته خپل حرکت پیل کړ نو له ښکلا پرته مو بل هیڅ نه شو ولید. له بده مرغه د حسیني اربعین دغه لوی او څپانده سمندر چې په میلیونونو شیعیان پکې شتون لري، د امریکایي، اروپایي او نورو نړیوالو رسندویو او ټلویزیوني چینلونو لخوا یې خبري بایکاټ شوي، ځکه چې دوی پوهیږي که له سید شهدا حضرت امام حسین علیه السلام سره دغه عشق او ارادت او مینه انځور کړي نو په پریکنده توګه به د نورو دینونو په ذهنونو کې د عاشورا او د اربعین د پیښو په باب ډېرې زیاتې پوښتنې را ولاړیږي او د حضرت امام حسین علیه السلام عشق او مینه به ډېر زړونه فتح کړي. عزتمن اوریدونکو، دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. گلونو آوریدون کو سلامونه. د ایران په اقتصاد کې د پو بنسټ تولید د رول په اړه د پروګرام له 19 برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر اپیتی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود د 1401 هجری لمریز کال تولید پو بنسټ او روزګار پیدا کوونکی کال نومولی دی. په همدې لړ کې په ننني پروګرام کې در سره د ایران په اقتصاد د پو بنسټ تولید د تاثیراتو په اړه ژغیږو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
اجرایی دارو که در استخدامی ظرفیت دکیدو پشان مسائل او لبلی خواه در تولید او کار پیدا کولو پر دگرونو که در خصوصی برخشتون او در نخبه و یا نبیغه کسانو در تفکر تزریق پهبنسط شرکتون در مقاومتی اقتصاد در تحقق لپاره پا یو مهم ضرورت بدل کرده. پهبنسط تولید توجه هغه هم در بندیز پشان پسخت و شرایط که او د پوپنسټ شرکتونو د پراختیا په ډګر کې د پام وړ کامیابی تر سره کول د دې حقیقت بیانون کوي چې د پوپنسټ اقتصاد په ډګر کې ټوپ وهل یو واقعي او غیر شواري تمه ده. له دې نظر په ورسره کلونو کې پر تولید د انقلاب د مشر په تمرکز او د انفلیشن په کنټرول او روزګار پیدا کولو کې د هغې په کلیدي رول لا ښه پوهیږو. د روزګار پیدا کولو لپاره په پوه بنسټیزه برخه کې د پانګونې د لومړیتوب ځینې مهم دلایل او سببونه درته په نننی پروګرام کې وړاندې کو.
د ډیرو اقتصادي شناندو په باور په پوه بنسټ برخه کې د روزګار او کار تولید په نورو اقتصادي برخو کې د روزګار پیدا کولو په پرتله کمی پانګې ته اړتیا لري. په ایران کې د یو پایدار شغل او روزګار پیدا کول په متوسط ډول 310 میلیونه تومانه لګښت لري، خو د پو بنسټ شرکتونو په وسیله د کار روزګار د پیدا کولو لپاره کابو له 100 تر 100 میلیونو تومانو ته ضرورت دی. د دغه شمیر او اندازې په اساس د نورو برخو په پرتله په پوه بنسټ برخه کې د روزګار پیدا کولو کم لګښت لري. یو بل عمل دا دی چې په پوه بنسټ برخه کې روزګار پیدا کول د نخبه او نابغه کسانو د مهاجرت مخه نیسي. د نخبګانو مهاجرت له هغه ټولو اختلافاتو سره سره چې په مختلفو سرچینو کې د اندازې په اړه موجود دی، بېله شکه د هیواد یوه لویه ستونزه ده چې د دې ټاټوبي د ارزښمنو انساني پانګو د ضایع کېدو سبب کیږي. د پوه بنسټ برخې پراختیا او په دې برخه کې روزګار پیدا کول د هیواد د علمي نخبګانو او مغزونو لپاره مناسب او ښه شغلي فرصتونه پیدا کولی شي. ډیر کارپوهان په دې باوري دي چې د پوه بنسټ اقتصادي پراختیا له هیواده د عملي نخبګانو د وتلو د مخنیوي یوه ډیره ښه لاره ده.
ایزانو په وروستیو دوو لسیزو کې د پوه بنسټ اقتصاد پراختیا د پایداری پراختیا په کنجۍ بدله سوې ده. ځینو پراختیایي هیوادونو توانېدلي په پوه بنسټ برخه کې د لوړمهاله پانګونې او پلانونې سره نه یوازې د پام وړ پراختیا وموندي، بلکې د نړۍ په ډیرو لویو اقتصادونو هم بدل سي. دمګړی هند په نړۍ کې د انجینیرینګ، مالی او پوستکالي د خدماتو په برخو کې د کاري ځواک په یو لوی صادرونکی بدل سوی دی، او دا وده تر هر څه زیاته په تعلیم یافته او باسواده کسانو په تکیه سره لاسته راغلې ده. بل مهم عامل دا دی چې کار او بیکاري د هر هیواد له مهمو اقتصادي موضوعګانو دي، په دې ډول چې د روزګار زیاتښت او د بیکارۍ کموالی د ټولنو د پراختیا د یو ګراف په توګه ګڼل کیږي. بیکاری یوه ډیره لویه ټولنیزه ستونزه او ډیره ناوړه اقتصادي ټولنیزه ناخوالې ده چې په مختلفو برخو کې ډول ډول پایلې لري. په وروستیو کلونو کې یوه ستونزه چې د ایران اقتصاد ورسره مخامخ سوی د بیکاری ستونزه ده. په ټولنه کې د فنی علم د عمومي کولو او ارتقا سبب ګرځي. دغه مسله د پوه بنسټ شرکتونو د پراختیا او پایداره کېدو سبب ګرځي، او په نتیجه کې د تولید د اقتصادي کېدو او اقتصادي ځلا زمینه برابروي. پر دې سربیره د ځایي اقتصاد او سیمه ییزو ظرفیتونو ته توجه او نوښتوالی په پوه بنسټ شرکتونو کې د مقاومتي اقتصاد د تحقق د مهم رکن په توګه د خاص پام وړ دی. د اقتصاد پوه بنسټ کېدل کولای سي په کارونو کې د بې ځایه او نامناسبو کسانو د ګمارل کېدو د ننګونې مخه تر یو حده پورې ونیسي. د سیمه انقلاب ستر لارښود د 1400 لومړی لمریز کال د وري د میاشتې په لومړۍ نیټه په خپلو مهمو خبرونو کې وفرمایل، روزګار پیدا کول به په همدغه پوه بنسټ شرکتونو سره لاسته راسي، یعنی که موږ په واقعي معنا دغه شرکتونه جوړ کړای سو او تولید یې کړو، او په دې برخه کې هغه خطاګانې چې کله کله مو پخوا کړې دوباره ونه کړو، روزګار به هم ورسره زیات سي. له همدې امله د 1400 لومړی لمریز کال په شعار کې د روزګار پیدا کولو ټکی د تولید او پوه بنسټ په څنګ کې راغلی دی، چې دا خبره په دې موضوع د رهبرۍ د ستر مقام د باور له امله ده چې د تولید او علم یا ساینس ترکیب کولای سي کار او روزګار رامنځته کړي.
د اقتصاد د پو بنسټ کېدو او د اشتغال یا روزګار په موضوع د اثراتو د اهمیت یو بل دلیل دا دی چې د پایداره او پوه بنسټه روزګار پیدا کېدل سبب کیږي چې په دولتي برخو کې د اداري استخدام لپاره د ځوانانو د غوښتنې اندازه کمه شي. یو سبب چې په هیواد کې د بیکارۍ اندازه ډیره لوړه ده دا دی چې اکثره کسان په دولتي او حکومتي ادارو کې په روزګار پسې دي. په عین حال کې یو خنډ چې د پو بنسټ روزګار مخه نیسي په ادارو او دفترونو کې په استخدامي توګه ګمارل کېدو ته د خلکو ګروهنه ده. عموما د پرمختللو هیوادونو اقتصاد حاکمیتي او دولتي نه دی، اقتصاد خصوصي دی، یعنی حکومت حاکمیت کوي او خصوصي برخه مالکیت کوي او اقتصاد ته پراختیا ورکوي. د خصوصي شرکتونو جوړول له حکومت بهر خلکو ته د روزګار د پیدا کولو په معنا دی، او دا هم ژمنې کموي او هم لګښتونه. په عین حال کې په خصوصي برخه کې د قیمت کوالیټی او د محصولاتو د ډول ډول والی په مسله کې سیالي هم یو جدي مسله ده. د دې په پام سره چې خصوصي شرکتونه د لا ډیرو پیسو ګټلو په لور حرکت کوي او علمي او تخنیکي لاسته راوړنې ورته ډیر اهمیت لري، نو دغه شرکتونه او مؤسسې لا ډیر نخبه او تکړه کسان استخداموي چې وکړی شي د هغوی له علمه او نوښته استفاده وکړي. دا له دولت او حکومت سره هم ډیره مرسته ګڼل کیږي.
سانو لمل ګرتیام مننه د پوپن ست د خبرونې دغه برخه وخت باندې ځکه پای ته رسیدي.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.